د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اردن کو ستری مشی دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن دی اتوار الیکشن بے ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 12 منټه دا د وائس آف امریکا ڈیوا په دې خبری خبرونه کې درته زو شبزاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام را ګرځوم دوست وخت مهمو خبرونو سر ټکو تا د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قانون مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختم شوي بدبواتی رپورٹن وائی د پاکستان استخباراتی ادارے ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلی د رپورٹونو تر مخه په دغه غونډه کې د روس چین ایران ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړی د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیمونو د تحریک چلولو اعلان کړی او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج شروع کولو غږ کړی د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وړاندې ویلي دغه اتارټي جوړولو سره به د میډیا ازادي بې پلوي او صحافتي قدرونه باوري جوړولی شي دا اوسرټیکیوس پام شې د خبرونو تفصیل ته دا رپورٹونو تر مخه د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قانوني مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده خو وسلوالو طالبانو بیا زیاته کړې په ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوې د پنجشیر ایالتي خبري ادارې بختار نیوز د یو رپورټ تر مخه د پنجشیر په جګړه کې نیول شوي 300 پورې کسان په کاپیسا صوبه کې نن خوشي کړې شوې دي اخوا د بجلی ایالتی شرکت یا کمپنی برېښنا ویلي تیر ورځ په پنجشیر کې بجلی بیرته پرانستل شوې په پنجشیر ولایت د حمله په وخت په دغه ولایت کې بجلی قطع شوې وه خو ځایي خلک اوس هم وایي چې په دغه ولایت کې د موبایل ټلیفونونو سهولت ځنډېدلې ده د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د وسلوالو طالبانو یو ویان ویلي طالبانو تیر ورځ په صدارتي ماڼۍ کې خپل بیرغ په داسې مهال پورته کړی چې په امریکا او ګرد نړۍ کې د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو کلیزه نمانځل کېده د طالبانو د کلتوري کمیشن یو مشر احمد الله متقی ویلي چې د وسلوالو طالبانو وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند د طالبانو سپین بیرغ تیر ورځ په یو وړه شان دستوره کې پورته کړی د بیرغ پورته کولو دغه دستوري سره سم د طالبانو نوی حکومت په رسمي توګه پیل شو د طالبانو حکومت چې ټول غړي سړی دي تیر اونۍ اعلان شوی خو د اعلانېدو سره سم یې په نړیواله توګه مخالفت شوی او پرې اندېښنې څرګند شوي نړیوالې ټولنې تمه لرله چې طالبان به د خپلې ژمنې سره سم یو ټول جمهوري حکومت اعلانوي خو د اعلان شوي حکومت ټول غړي طالبان دي او د مخالفه سیاسي ګوندونو ښځو او نورو برخو نمایندګي پکې نشته اخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ عبدالباقی خانی نن د یکشنبې په ورځ د وزارت د تعلیمي پروګرامونو په اړه خبرې ایرانو ته د معلوماتو ورکولو په محال ویلي چې د جنکو او هلکانو لپاره د جدا جدا زده کړو د ماحول برابرولو وروسته به په دولتي یونیورسټو یا پوهنتونونو کې زده کړې پیل شي نوموړي تمه ښودلې چې دولتي پوهنتونونه به د یوې اونۍ په موده کې پرانستل شي شیخ عبدالباقی خانی ویلي چې د جنکو او هلکانو د ګډ تعلیم د جداوالي په باب وړاندیز د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو لخوا د تیر حکومت په محال شوی هغه ویل چې اوس هم دا وړاندیز د خصوصي پوهنتونونو لخوا شوی چې د لوړو زده کړو وزارت هم منلی دی اخوا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې سخت لوږه مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ د لوږې نه د خپلو ماشومانو د بچ کولو لپاره په ډیرو سختو کارونو لاس پورې کړی د خوراک د نړیوال پروګرام سیمه ییزې مشرې ویلي ډېرې کورنۍ د سختې ناچارۍ سره مخامخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت حالات زغمي نوموړي زیاته کړې میندې او پلرونه یو وخت خوراک نه خوري او یا هم د لویو پر ځای یوازې ماشومانو ته ډوډۍ ورکوي او یا هم لږ خوراک خوري چې له بل وخت لپاره یې وساتي د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي چې امریکا د شل کاله پخوا په نسبت اوس ډېره خوندي شوې ده تېر ورځ د وایس آف امریکا سره د خبرو په وخت ښاغلي آستن ویلي امریکا به د افغانستان نه رامنځته کېدونکي ګواښونه په دوامداره توګه څاري خو دغه کار به په چین باندې چې د امریکا لپاره یو ګواښ دی د تمرکز د ساتلو په وړاندې خنډ واقع نشي نو موړي زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت په د سومالیا په شان سیمه چې حکومت والی پکې کمزورې ده او نړیوال ترهګر پکې فعالیت کوي تخپل نظر لاندې ساتي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلی. د پاکستان دان رسمانی ویلي د غونډه چې تیر ورځ شوې پکې د روس، چین، ایران او منځني شي هیوادونو استخباراتي مشرانو ګډون کړی دی. ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا ویلي په دغه غونډه کې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدنه په داسې حال کې کړې چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او په 8 ستمبر طالبانو لنډمهاله کابینه هم اعلان کړې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په 14 ستمبر د کابل سفر هم کړو. جنرال فیض حمید د کابل سفر او طالبانو سره د لیدو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د نوم نه اخیستو پرته ویلو چې د پاکستان امنیتي پلاوی د کابل سفر کړی او د امنیت په اړه د طالبانو سره خپل اندېښنې شریکې کړې او طالبانو د پاکستان سره د پولي د بندیز په اړه خبرې هم کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزي تنظیمونو د تحریک چلولو فیصله کړې او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د میډیا د انتظام لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم یو مرکزي اداره جوړول غواړي او د دې دفاع هم کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وای د اتارټی د قیام د لارې به د میډیا ازادي، بې پلوي او صحافتي قدرونه باوري جوړول شي. وایس اف امریکا د وسره خبرو کې د پاکستان د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست عمومي سکرتر ناصر زیدی ویلي د اتارټی د جوړولو په اړه د حکومت چلن مشکوک دی. نوموړي زیاته کړې وه د قانون د هیواد د دستور د 19 ماده پر ضد دی. دا ماده د هیواد وګړو ته د اظهار د ازادۍ حق ورکوي. هغه وایي داسې قانون منلو ته تیار نه دي چې په مطبوعاتو بندیزونه لګي او سخت مزاحمت به کوي. د پاکستان پوز ویلي د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګر پکې وژل شوی دی او شپږ یې نیولې دي. ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې چې وژل شوی تنکی ځوان د سکول زده کوونکی او بېګنا دی. د پاکستان پوسټ ویلي چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړي. پوسټ ویلي د وسلوالو سره د میرعلي په هیسورخیل سیمه کې د عملیاتو په مخان خطر شوی چې پکې یو وسلوال وژل شوی او د هغه نور شپږ ملګري نیول شوی دي. بلخوا په میرعلي کې احتجاجي مظاهره شوی او ځایي خلکو او د وژل شوی تن کورنۍ ویلي چې دغه تن بیګنا دی او په 5م کلاس کې زده کړې ترلاسه کوي. دا غ ورور منصور میډیا ته ویلي ورور یې د قدرخیل په های سکول کې د 5م جماعت زده کوونکی او 12 کال عمر یې کوم جرم نه دی کړی او بې ګناه وژل شوی. هغه ویلي د دوی سره د انصاف وشي. اخوا د پاکستان بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله برید کې دوه سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی. هم د بلوچستان په قلات کې بیا تر هغه د پولیسو په یو موټر لاسي بم غورځولې چې پکې دوه پولیس او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. کورونو چارو ایالتي وزیر زیلانګو دغه پیښې غندلې دي. دا تر دې د ما مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د 11 ستمبر د پیښو د شلمې کلیزې په موقع په افغانستان کې د افغانستان په صدارتي ماڼۍ باندې پرون د خالی پورس طالبانو خپل جنډا یا خپل بیرغ پورته کړی دی. د وایس اف امریکا په ریپورت کې د دې خبرونو تفصیل بختور شاره کوي.
په افغانستان کې طالبانو د خالی یا شنبه پورس د افغانستان په صدارتي ماڼۍ د افغان ملي بیرغ په ځای خپل سپین بیرغ په داسې موقع پورته کړی چې هم په دغه ورځ نړۍ په امریکا را ترهګر بریدونو شلمه کلیز لمانځله. د طالبانو د کلچر کمیشن د میډیا د څانګې مشر احمد الله متقی ویلي د طالبانو وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند خپل سپین بیرغ چې اسلامي کلمه په لیک ده په یو واړه دستور کې د کابل په صدارتي ماڼۍ اوچا تکړه. او په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت رسمي پرانستو کړه. طالبانو په افغانستان کې بیا په زور د واک اخیستلو وروسته د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کوس کړي او په ځای خپل سپین بیرغ اوچت کړي دي. په افغان ملي بیرغ هم اسلامي کلمه لیکته او د ملي بیرغ د کوزولو د پریکړې په ضد طالبانو په ولسی احتجاجونو کې نږدې 15 افغانان هم وجلی. د افغانستان تیر حکومت او په خوانیو چارواکو سو واره په طالبانو د پاکستان د پټمل یا پراکسی تور لګولې او د ملي بیرغ په ضد پریکړای افغان دښمنه عمل بللې ده. د صدارتي مانای د تالار نه بهر د طالبانو د حکومت د لوړو دکړو یا هایر ایجوکیشن د څنګ مشر مولوی محمد داود حقانی وویل د سپتمبر 11 نیټه زکه د خپل حکومت د رسمي پرانست د پاره ټاکلې چې په دې ورځ نړۍ د دوی په ضد لویه پروپاګاندا پیل کړې و او دوی ته ترهګر ویلې وو او په دوی د امریکای د ترهګر بریدونو تر سره کولو تور هم پورې کړی وو. مولوی محمد داود حقانی البته په خپل خبرو کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د شو بریدونو په اړه سویلې نه دي، خو د طالبانو بیلابیل ترجمانانو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په ولسی او حکومتي خلکو باندې په سونو ترهګر او ځانوجونکو بریدونو ذمہواری منلې ده. ار څه طالبانو په امریکا شوی ترهګر بریدونو کې نیغ په نیغ لاس نه لرل، خو په هیواد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن او دغه وسلوالو ته پناه ورکړې وه په چا چې دغه بریدونو تور وو. طالبانو د خپل حکومت چې ټول پټوله پکې طالبان شامل دي او خزینه غړي یا پخوانی سیاسي سیری پکې نشته، تیرونی اعلان کړي چې په ضد په هیواد کې خزو او د بشري حقوقو فعالینو د احتجاجونو لړۍ پیل کړي وه او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنه هم د طالبانو په دغه کابینه نیوکه کړې دي. په کال 2001 کې د امریکا لخوا د طالبانو د حکومت اړنګولو وروسته د افغانستان لومړی جمهور رئیس حامد کرزي په یو ټویټ کې په طالبانو د امن او ثبات ټینګولو غږ کړي او د نوي حکومت نه هیله سرګنده کړې ده چې طالبان به په خپل کابینه کې خزل هم برخه ورکړي او یو ټول شموله حکومت ته بزر لا راهوار کړي. پخوانی صدر حامد کرزی په کابل کې په خپل قلعه کې د یو شمیر قبایلی مشرانو ترڅنګ د امریکای په ضد د ترهګر حملو کلی زول مانځله. حامد کرزی سره د خپل کورنۍ د اگست د میاشتې راهسې په دغه قلعه کې ژوند کوي. د کله نه چې طالبانو د کابل واکمنی نیولې ده، د 11 سپتمبر ترهګر حملو په ورځ په کابل کې د طالبانو سخت دریځ حکومت وو چې په ټلویزیون پکې بندیزونه او دغه خونړې خبر د کابل په لارو کوڅو کې د ریډیو د لارې خپور شوی وو چې هغه وخت پکې بجلی هم نه و او نږدې 1 میلیون خلکو پکې ژوند کاوه. د دغه ترهګر بدون ذمہوار ډلې القاعده د ختمولو لپاره امریکا هم په دغه کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان یرغل وکړو چې ورسره نړیوال هیوادونه هم ملګری وو او په دوو میاشتو کې د طالبانو حکومت نسکور کړو. شل کال وروسته امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله او د اگست په 15 نیټه یو ځل بیا طالبان د افغانستان په واک اخیستلو کې بریالي شو. خو دا ځل په افغانستان کې اکثره خلک غنی چې غنی طالبان اوس ډیر بدل شوی دي او دا ځل هغه په کابل کې د ټوپک سره نه ګرځي بلکې د خار لانجمن ټریفیک قابو کولو کې مرسته کوي او د نایانو په دوکانونو یې هم بندیزونه نه دی لګولي بلکې خپل وخت په کې هم سموي. هر څه کګيري لا د خپل نظام سره سمي وګدي ساتلې دي، خو بیا هم د خزو په ضد د سختو بندیزونو اعلان کړي او دا غوي په مخلوط تعلیم او لوبوي پابندې لګولې دي او ورته د حجاب یا بورقي اغوستلو امر کړي چې په ضد خزو د احتجاجونو لړۍ پیل کړې دي.
د طالبانو وزیر عبدل باقی حقانی د خزو د تعلیم په حواله سره په خبری کانفرنس کې د نوي پالیسيانو وځاکولو په وخت باندې ویل دي چې مخلوط تعلیم یا د خزو او د نارینه یو ځای تعلیم تبا زه نور کړیږي او دا چې کوم سبقونه په یونیورسيټیانو یا په هنتونونو کې خودل کېږي نو هغه ته به هم بیان کتنه کېږي. د وایس اف امریکا پر ریپورت کې په تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل باندې کوي.
د اسوسییټډ پریس په یو خبر کې ویلي چې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په یونیورسيټو کې جنکول د تعلیم حاصلولو اجازه تور کړې ده. قطبی و د ارکانو نمبلې کینی او جامعه اسلامي وی د اعلی تعلیم قائم مقام وزیر شیخ عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې د دینی پالیسۍ اعلان کړې ده. دا وخت ټول نړی افغان طالبانو ته پذیر ده چې دوی په کال 1990 کې د خپل تیر دورې حکومت نسومره بدل شوی دی. د طالبانو په خوانی دور کې خزو او جنکو ته د تعلیم اجازه نه او دوی د اولسي جن په مکمل توګه بهر کړی شوی وي. خو اوسنی طالبان وایي چې دوی ډیر بدل شوی دی او د خزو په لوري هم خپل سلوک کې بدلون راوستي دی. خو په تیر ورځو کې په مظاهره کوونکو زنانو یې ترهې تیرې کړې دي چا چې مساوي حقونه غوښتل. خبر کې دا هم ویلې شوی دی چې د یونیورسيټي زنانه شاګردانې و د طالبانو لخوا بندیزونو سره مخ وي چې پکې مخصوص لازمي لباس اغوستل هم شامل دي. خاغلی حقانی وایي چې حجاب به لازمي وي خو دا وضاحت اونکو چې دا حجاب به د سر په ټولو پوري وي او کنه د ټول مخ ستر به وي. دا هم وایي چې جنکای او الکان به بیلولې شي او دا چې الکان او جنکای به په شریکه سبق ویلو ته نه پرېږدي. خاغلی حقانی دا هم وایي چې یونیورسيټو کې چې کوم مضامین خودلې کیږي په دې به هم نظرسانی کولې شي. خو د دې خبرې وضاحت اونکو طالبان په سخت دریځ اسلام عمل پیرا دي او دوی په خپل تیر دورې حکومت کې په فن او موسیقۍ بندیزونه لګولې وو. په یو بل ریپورت کې د شیخ عبدالباقی حقانی د خلی دا هم ویلې شوې دي چې د افغانستان د تعلیم موجوده وزارت د ذاتی مد د افغان یونیورسيټو د وړاندې نه په تیار کړی شوی یو تجویز غور کوي په کم کې چې د جنکو او د ارکانو د بیل بیل تعلیم حاصلولو درې لارې تجویز کړی شوی دي. اول خدا که ممکن وي نو د هلکانو او د جنکو د پاره د تعلیم بیل بیل زینه او ودانه جوړ کړی شي. دویم دا چې الکان او جنکای دی په مختلفو اوقاتو کې کلاسونو لا بیل بیل راځي. او دریم دا که د جنکو شاګردانو شمیر کم وي نو هم په یو کلاس کې د دوی په منځ کې پردا ولګولې شي.
مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي ملکونو روس، چین، ایران او د منځنی ایشیایي ملکونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلې دي. د دې خبريال ارشد حسین په د اسلام آباد نه نور تفصيل راکړي.
ورسپانې ډاند ویلي په دغه غونډه کې د روس، چین، ایران او منځنی ایشیایي هیوادونو د استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړي. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو سره د لیدنه په داسې وخت کې کړي چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او په 1 ستمبر طالبانو خپل لړمحاله کابینه هم اعلان کړي ده. د دې غونډې په اړه د پاکستان حکومت یا د فوز لخوا کوم سرکاري بیان مخې ته نه راغلی. خورسپانډان د امنیتی سرچینو د خلې د دی غونډي پخله کوي. مطبوعات وايي په دی غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره په امنیتی صورتحال غور شوې دي. لدی مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په 14 ستمبر د کابل سفر هم کړی وو. د ایسای د مشر د افغانستان د سفر په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي په افغانستان کې دا وخت خلاده او استخباراتي اړیکې به پځې وي. د جنرال فیض حمید د کابل د سفر او د طالب نو سره د لیدو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د نوم نه اغستو پر تویلو د پاکستان امنیتی پلاوی د کابل سفر کړي او د امنیت په اړوان دي د طالبانو سره خپل اندېخنې شریک کړي او طالبانو د پاکستان سره د پولي د بندیز په اړه خبرې کړي دي. پرون په 11 سپتمبر کال 2001 کې په امریکا د تر سره شو ترهګر بریدونو شل کال هم پوره شوی دي او په امریکا کې د دې پیښې په یاد کې دستوري شوی دي. د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډه په دې هم ارزخ لري چې پاکستان، روس، چین او منځنی ایشیایي هیوادونه اندېښنې لري که په افغانستان کې عدم استحکام راځي نو دا به د ټولو سیمې امنیت د ګډوډي سره مخ کړي. او څېړونکو وایي چې د دې غونډې مقصد هم په افغانستان کې مخې ته د راتلونکو چیلنجونو د مخنیوي لپاره یو ګډه سیمهیزه حکمت عملی جوړول دي. د دفاعي چارو څېړونکو بریګیډیر ریټایر سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا توای په دې غونډه کې د افغانستان په اړه پاکستان خپل ټول معلومات د غونډې برخوالو سره شریک کړي.
افغانستان بارکی سوچ یو کول د پاکستان خپل کوم سوچ او کومه پالیسی هغه نور سره شریک کړه او نور خپل د ملکونو چې کومه پالیسی ده. درېم خبره دا ده چې په دې کې د نړۍ ملکونو یو کول او یو طریقې کار د افغانستان بارکی اختیار کول کې دي چې په هغه کې دام وي چې د نړۍ ملکونو د افغانستان د طالبانو حکومت په تسلیمولو د پاره یو لار تاکل پکې هم شامل وي. درېم دا غواړه چې د افغانستان کوم خطر راتي د
پاکستان د قومي سلامتیا مشیر مهید یوسف تیر ورځ د انټرنیټ په بڼه یو نړیوال ویبنار ته ویلي د نړیوالې ورورولې لخوا یو ځل بیا د افغانستان ځان له پریښودل به یو ستره تیروتنه وي او وایي باید چې نړۍ د طالبانو سره تعمیري رابطې ولري. د سپتمبر په 10مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو بیان کې ویلي و چې طالبان د نړیوالې ټولنې هیلو ته ورنږدې کیږي نو له دې لارې به هغوی ځان ته اسانه پیدا کړي او که د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې بریالي کیږي نو نیک نامي به یې ورسره زیاتیږي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، روس، چین او ایران د داعش خراسان ډله نه یوازې د افغان اولس لپاره بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم یو ستر ګواښ ګرځوي. ښکاره دی وی چې پاکستان، روس، چین، ایران او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی او پاکستان وایي چې دا فیصله به د ګاونډي هیوادونو او د نړیوالې ورورولۍ سره په شریکه کوي.
شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دغه تفصیل به تاسو ته د ریو همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
پرون یعنی په 11 ستمبر په کلهم امریکا کې او خصوصا په نیویارک کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو د شلو کالو د پوره کېدو په موقع یادګاري دستوري وشوي. په دې ورځ د امریکای د خبرونو د مشهور چینل سی این این په ویب پاڼه د سی این این د نامتو دفاعي تجزیه‌نگار پیټر برجن یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون ترخط ته اسامه بن لادن په 11 ستمبر تاریخ بدل کو خو هغه رنګ نه څنګه چې هغه غوښتل. پیټر برجن د خپل مضمون په شروع کې کی چې دا چا په خیال خاطر کې هم دا خبره نراتله چې امریکا به د 11 ستمبر د پیښو وروسته د ترهګرو خلاف خپل شلکلن جنگ کې په وو اسلامي ملکونو افغانستان، عراق، لیبیا، پاکستان، سومالیا، شام او یمن کې مختلف قسم پوجي کار روایه کوي چې تاوان به شپږو کرب ډالرو ترسي او په دې کې به د وو زور نزيات امریکایان د امریکای د اتحادي ملکونو په زرګونو فوجیان او د افغانستان، پاکستان، د سومالیا، شام او د یمن په کونو مسلمانان هم د ترهګرۍ خلاف تش پنوم په دې جنگ کې مري. د القاعده مشر اسامه بن لادن د شمیر د هغو سو کسانو زینی یو چې د هغه متعلق دا ویل کېدې شي چې هغه د تاریخ لار بدل کا. پیټر برجن خپل تجزیاتي مضمون کې لیکي چې اسامه بن لادن اسلامي نړۍ کې د زبردستو نظریاتي انقلابونو په دور کې راځوان شوی وو او په دغه دور کې یعنی په کال 1900 کې د عرب نړۍ کې د سوشلیزم او د عرب قوم پرستۍ د نظریو د بالا دسته دور ولیدو خو دغه دواړه نظریې مشرقي وسطا کې امن او سوکالۍ راوستو کې ناکامي شوې. د سوشلیزم او د عرب قوم پرستۍ د نظریو نه پس د مشرقي وسطا کلهم سیمه په یو نوي مذهبي نظریه کې بده بده راګیره شوه. دغه مذهبي نظریه په کال 1901 کم اتیایم کې د سیمه مسلمانانو ته د احیاء اسلام یا د اسلام د رابیدارېدو پیغام ورکو او هم دغه ورځو کې د نوي اسلامي صدای د شروع کېدو په موقع درې داسې واقعیات وشول چې ټول مشرقي وسطا سیمو ګرد نړۍ یې اجړه کوله. په دې درو واقعیاتو کې لومبه واقع د شاهي ایران زوال او د امام خمینی کمالو. د امام خمینی انقلاب دنیا ته ثابته کا چې د امریکای په ملاتړ د ایران په تخت ناس جابر بادشاه د مذهبي انقلابیانو په سیلاب کې لکه د خسنی لاهو شو. دویمه واقعیا چې اسلامي نړۍ یې اجړه کوله هغه په مکه کې د سنی مسلمانانو د جنگیالو د مسلمانانو د مقدس ترین زید بیت الله د نیوو وو. د مکی د واقعي سبب سعودي شاهي خاندان په ټوله اسلامي نړۍ کې د وهابي مسلک عالمان خوارکل او د خپل خزاني خلې اسلامي دنیا کې د خپل مسلک د جماعتونو او د اسلامي مدرسو جوړولو ته پرانستا چې مقصد ایران کې د نوي اسلامي انقلابي حکومت مخه نیول وو. درېما او اخیری اهم بین الاقوامي واقعا د منکر شوروي روس په گاونډي اسلامي ملک افغانستان باندې د يرغل کول وو چې له عمله اسلامي جهادیان په عالمی سطح راغونډ شول او پاکستان او افغانستان ته په دې غرض مخه وکړه چې افغان مسلمانانو ورونو سره د شوروي خلاف اوګه په اوګه او جنگي. اسامه بن لادن په کال 1978 کې د نورختی د افغانستان په زاده سیمه کې د اربینوم القاعده تنظیم بنیاد کې قودو او هم د غزین دو د یو موټی ملګرو د روس خلاف جنگ شروع کو او هم د غزین القاعده د عالمی جهادي ترهګرای عقیده خوره کا چې اختتامی د کال 2001 د 11 سپتمبر د پیښو په نتیجه کې وشو. خو دې عالمی جهادي نظریه د مشرقي وسطا او د امریکای شکل په داسې ډول بدل کو چې نخو امریکای او د مشرقي وسطا ملکونو توقع لرله. پیټر برجن خپل تجزیاتي مضمون کې نور لیکي چې د 11 سپتمبر د حملونو د بن لادن غرض زیات نه زیات عام امریکایان وجل وو او د پوخ یقین چې په دې به امریکا د مشرقي وسطا د مختلفو ملکونو نه د خپل فوجونو په وستو مجبوره کی. د هغه خیال وو چې د امریکای مشرقي وسطا نه په وتو به د امریکای په ملاتړ قائم عرب حکومتونه رنګ شي. پیټر برجن د سی ان ان په ویبپاڼه چاپ شوی خپل تجزیاتي مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د القاعده د پاره د 11 سپتمبر حمله غټه کامیابی و ځکه چې شوروي روس غونډي مضبوط دشمن د سور جنگ په ټول دور کې امریکای له دومره سخت نقصان نو ور کړی لکه څومره چې القاعده ورکو. خو عقوبت دا حمله د القاعده فوجي ناکامه ثابت شوه. د اسامه بن لادن یو ډیر زوړ ملګری تخمینه لګولې ده چې د 11 سپتمبر د حملو وروسته افغانستان کې د القاعده خلاف د امریکای په جوابي کارروایو کې د 1400 تر 1900 پورې عرب جنگیالي وجلې شوه دي. او عقوبت چې اسامه بن لادن هم د پاکستان په ایبټ آباد خار کې د امریکای د خصوصي فوج په کارروایي کې او وجلې شو. خو اوس افغانستان نه په جلدبازۍ سره د وټو د صدر بایدن فیصلې او سم دستي د طالبانو په کول هم افغانستان د اختیار قائمېدو له سبب القاعده کې نوې سا غړېدلې ده.
د افغانستان سره تعلق لرونکو نيستې د 500 هنرمندانو کورنۍ ډېر په ګرانو حالاتو کې پیښور ته رسیدلې دي چې دوی وايي ډېر په بیړني حالاتو کې ځانونه د سپین بولدک تلارې پاکستان ته رسولي. د ډیوه خبريال عثمان خان په د پیښور نه نور تفصيل راکړي.
افغانستان کې د طالبانو واک راتلو وروسته اوس پورې تقریبا 500 پورې سندرغاړي او د فن سره تړلي نور هنرمندان د کورونو سره پیښور ته را رسیدلي دي. ډیو سره خبرو کې د افغانستان نامتو سندرغاړي رفی حنیف اویل د کابل سکوت کېدو وروسته په ډیر بیړني حالاتو کې مو د سپین بولدک د لارې ځانونه پیښور ته را رسولي دي. دی وايي افغانستان نه راغلي هنرمندان دا مهال ل ډیرو ماشي کړه مسره مختی
چې کرایې د موټر چې کوم اودل د کیندنه سره خپل اشاره زروپی او موږ تلويخ تلويخ زروپی واغته زمرد ظالمانو د لارې او دوی د مرګ د خلک په توګه ووتی دي. د دوی په حالات د زمي ماشومان کې مو کار او څنګه ته مو غوا او دا که د موټر او کې دغه موټر دغه څه کول خیر نازیر دی. یو مسلمان لا کول ډیر د خیر کار دی. خلک د ظالمانو موږ تر څه وکړ او زموږ تقریبا 50 ملیون د ګاډي مو په دواله ګروپې ګلدارې
رفی حنی پوناندیوای د مهال افغانستان کې 50% د موسیقي سره تړلي هنرمندان پاتې دي. د چا ژوند چې لډیرو غواخون سره مخ ته باید چې لا هغوی ژوند خوندي ساتلو د پاره نړیوالي مرستندویا ادارې ګامونه پورته کړي. د پاکستان دولت نه غوښتنه وکړه چې د افغانستان سره تړاو لرونکو هنرمندانو ته په ځانګړي توګه ویزه ورکړي چې دوی خپل ژوند له دغه خطر نه وژغوري. ځکه چې طالبانو په حکومت کې په موسیقي کې سخ بندیزونه پوری کړی شوې دي او هل تپاتې هنرمندان ژوند لډیر خطر سره مخ ته. د خیبر پختونخوا هنری ټولنې مشر راشد خان وای افغانستان نه یو شمیر هنرمندان په ډیرو ناسمو حالاتو کې پیښور ته راستانه شوي، ځکه چې کابل کې خپل ډک کورونه او د موسیقۍ د لکونو روپو سټوډیو سپری خودی دي. دی وړاندې وای چې باید د پاکستان حکومت د نړۍ نورو هیوادونو په سیر د افغانستان هنرمندانو ته ځانګړي بشري مرستې ورکړي.
هغه ډیر په بد حالت کې راغلي دي، بلکې په یو جوړه یو ځان سره لاس کې چې سره هغه سامان راغست دي، هر څه خپل مال حال هلته په افغانستان کې پریښودی، چې کوم په لکو روپو هغه خپل څه وخت کې ځان له کاروبارونه شروع کړو، د ساؤنډ سیستم میوزیک شاپس یا مثال څه خپل میوزیک انسټرومنټ ورسره په آفیس کې، او دې د پاره موږ لګي خپل هلې ځلې کوو چې یاره د دې لپاره سنا سو کوو که دلته حکومت سره چارواکي چې کوم دي هغه سره کینو چې میټینګ کوچ دې ته سپورټ ورکیو.
د افغانستان نه راغلي دغه هنرمندان زیاتره د پیښور تاریخي کیسخوانی بازار شاته کباړی بازار کې په ورکوټي ورکوټي کوټو کې په ډیر ناسمو حالاتو کې خپل ژوند کوي. دوی ګیلی لري چې اکثره د قانوني اسنادو نشټوالي لکبله پولیس دوی زوروي. دوی غوښتنه کوي چې په داسې کړکیچنو حالاتو کې افغانستان سره تعلق لرونکي هنرمندانو ته تحفظ ورکړل شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردن کو ستړي مشه دا وایس اف امریکا ډیوا دا نن د اتوار الیکشن به ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 12 نیټه دا د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبرې خبرونه کې درته زو شعیب زاده هر کله ویم او لمړی تاسو پام را ګرځوم د سوخ مهمو خبرونو سر ټکو تا. رپورټونه وایي د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قومي مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده. خوصله والو طالبانو بیا ویلي په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوه. بدبواتی رپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلي. د رپورټونو تر مخه په دغه غونډه کې د روس، چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزي تنظیمونو د تحریک چلولو اعلان کړی او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج شروع کولو غږ کړی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر وړاندې ویلي د دغه اتارټي جوړولو سره به د میډیا ازادي، بے پلوي او صحافتي قدرونه باوري جوړولی شي. دا اوسر ټکیوس پام شه د خبرونو تفصیل ته. د رپورټونو تر مخه د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر ضد جوړ قومي مقاومت ویلي په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده. خو وسله والو طالبانو بیا زیاته کړې په ولایت کې د طالبانو پر ضد مقاومت یا جګړه ختمه شوه. د پنجشیر ایالتي خبري ادارې بختار نیوز د یو رپورټ تر مخه د پنجشیر په جګړه کې نیول شوي 300 پورې کسان په کاپیسا صوبه کې نن خوشي کړې شوي دي. اخوا د بجلی ایالتي شرکت یا کمپنی بریښنا ویلي تیر ورځ په پنجشیر کې بجلی بیرته پرانستل شوې. په پنجشیر ولایت د حمله په وخت په دغه ولایت کې بجلی قطع شوې وه، خو ځایي خلک اوس هم وایي چې په دغه ولایت کې د موبایل ټلیفونونو سهولت ځنډېدلې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د وسلوالو طالبانو یو ویان ویلي طالبانو تیر ورځ په صدارتي ماڼۍ کې خپل بیرغ په داسې مهال پورته کړی چې په امریکا او ګرد نړۍ کې د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو کلیزه نمانځل کېده. نړیوالې ټولنې تمه لرله چې طالبان به د خپل ژمنې سره سم یو ټول جمهوري حکومت اعلانوي، خو د اعلان شوي حکومت ټول غړي طالبان دي او د مخالفه سیاسي ګوندونو، ښځو او نورو برخو نمایندګي پکې نشته. اخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ عبدالباقی خانی نن د یکشنبې په ورځ د وزارت د تعلیمي پروګرامونو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په مهال ویلي چې د جنکو او هلکانو لپاره د جدا جدا زده کړو د ماحول برابرولو وروسته به په دولتي یونیورسټو یا پوهنتونونو کې زده کړې پیل شي. نوموړي تمه ښودلې چې دولتي پوهنتونونه به د یوې اونۍ په موده کې پرانستل شي. اخو د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې سخت لوګه مخ په زیاتې دوده او کورنۍ د لوګې نه د خپل ماشومان د بچکولو لپاره په ډیرو سختو کارونو لاس پورې کړي. د اگست 28 نه د ستمبر د 15 پورې د افغانستان په ټولو 17 ولایتونو کې د ټلیفون لالارې په ترسره شوی سروې کې معلومه شوه چې 93% کورنۍ پوره خوراک نه لري. د خوراک د نړیوال پروګرام سمیز مشر ویلی ډیر کورونای د سخت ناچارې سره مخامخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت حالات زغمي. نو موړي زیاته کړي مېندې او پلرونه یو وخت خوراک نه خوري او یا هم د لویو پرزې یوازې ماشومان ته ډوډۍ ورکړي او یا هم لږ خوراک خوري چې بل وخت لپاره یو ساتي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي چې امریکا د شل کاله په خوا په نسبت اوس ډیره خوندې شوې ده. تیر ورځ د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت ښاغلی آستن ویلي امریکا به د افغانستان نه رامنځته کیدونکو ګواښونو په دوامداره توګه ساري، خو دغه کار به په چین باندې چې د امریکا لپاره یو ګواښ دی د تمرکز د ساتلو په وړاندې خنډ واقع نشي. نموړي زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت په د سومالیا په شان سیمه چې حکومت والی پکې کمزور ده او نړیوال ترهګر پکې فعالیت کوي د خپل نظر لاندې ساتي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلی. د پاکستان دان رسمانی ویلی د غونډه چې تیر ورځ شوه پکې د روس، چین، ایران او منځنی شای هیوادونو استخباراتي مشرانو ګډون کړی دی. ایکسپریس ټریبیون رسمانی بیا ویلی په دغه غونډه کې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض د افغانستان د گاونډي هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدنه په داسې حال کې کړې چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او په 8 ستمبر طالبانو لړمحاله کابینه هم اعلان کړې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په 4 ستمبر د کابل سفر هم کړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په هیواد کې د صحافت د کنټرول لانجمن قانون پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیمونو د تحریک چلولو فیصله کړې او د سبا نه د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د میډیا د تنظیم لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی په نوم یو مرکزی اداره جوړول غواړي او د دې دفاع هم کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری وای د اتارټی د قیام د لارې به د میډیا ازادي، بے پلوی او صحافتي قدرونه باوري جوړول شي. وایس اف امریکا دی وسره خبرو کې د پاکستان د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست عمومي سکرتر ناصر زیدی ویلي د اتارټی د جوړولو په اړه د حکومت چلن مشکوک دی. نوموړي زیاته کړې و د قانون د هیواد د دستور د 19 ماده پر ضد دی. دا ماده د هیواد بغړو ته د اظهار د ازادۍ حق ورکي. هغه وایي داسې قانون منلو ته تیار نه دي چې په مطبوعاتو بندیزونه لګي او سخت مزاحمت به کوي. د پاکستان پوز ویلي د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګر پکې وژل شوی دی او شپږ یې نیولې دي. ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې چې وجل شوی تنکی ځوان د سکول زده کوونکي او بې ګناه دی. اخوا د پاکستان بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله برید کې دوه سرتیری وجل شوي او یو بل ټپي شوی. هم د بلوچستان په قلات کې بیا ترهګرو د پولیسو په یو موټر لاسي بم غورځولې چې پکې دوه پولیس او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د قلات د پولیسو مشر یا ډي اس پي غلام حسین په دغه برید کې بچ شوی. خو د کورونا چارو ایالتي وزیر زیالنګو دغه پیخه غندلې دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه ده. د پاکستان واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په صحافت کنټرول لپاره د لانجمن پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی نومي قانون سازی پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیم باقاعده تحریک شروع کړی دی.
او وړمبنی مرحله کې به دوی سبا ورځ د پارلیمان مخامخ احتجاجي ناشته هم شروع کړي او د صدر عارف الوی د پارلیمان شریکی غونډې ته خطاب نه به بایکاټ هم کړي. د ډیوا خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا په میډیا کنټرول لپاره لانچمن پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی نومې قانون سازه پر ضد د صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ باقاعدہ تحریک پیل کړی دی او سبا ورځ به پارلیمان شریک غونډې ته صدر عارف الوی خطاب بایکاټ اعلان یې کړی دی. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ چې د صحافیانو مرکزی تنظیم دی لخوا بیان کړي د صحافیانو سره سره د بشری حقوقو فعالینو مدنی ټولنې وکیلانو طالب علمانو او نورو خلکو نه د احتجاج کې د شرکت غوښتنه شوې ده. کوم بچې سبا یعنی د ستمبر د 10 نیټې باقاعده پیل کیږي او وړومبه پړاو کې به پارلیمان مخامخ صحافیان احتجاجي ناشته کوي او صدر عارف الوی پارلیمان شریک غونډې ته خطاب نه به بایکاټ هم کوي. د صحافیانو غوښتنې څه دي او ولې دوی د احتجاج کوي؟ د دې تفصیل راولپنډي یونین آف جرنلسټ یو مشر حنیف الرحمن داسې بیانوي.
د غوښتنې چې کمیټې هغه دا چې کوم صحافیان باندې د مختلفو ادارو له خوا تشدد شوی دی، د هغوی اغوا شوي ول، په هغوی وال ټکول شوي ول، تر اوسه د هغوی گرفتاری، د هغوی خلکو گرفتاری په عمل کې راندله. بل په میډیا هاوس چې کوم دی هغه یو شمېر صحافیان د روزګار نه وخت دي. مونږ مطالبه کوو چې هغه بیرته د خپل روزګار باندې واغېستې شي او په آزاد اظهار رائے د مخنیوي لپاره حکومت په مختلف طریقو سره په مختلفو بهانو سره چې دی هغه ګامونه پورته کوي. مونږ غواړو چې حکومت دغه پالیسیان چې کوم دی دغه بند کړي او په ملک کې د جمهوري اقدارو پر وړاندې آزاد اظهار رائے ته یا صحافتي چې کوم اقدار دي هغه له لارې چې دی نه نیسي. نو زمونږ دغه مطالبه چې کوم دی دا مونږ په تواتر سره حکومت ته مخامخ کړي دي. حکومت موجوده حکومت مسلسل نه سي ځکه دغه مطالبات اګنور کوي، بلکې ورسته ورځ د میډیا ورکرز لپاره د آزاد اظهار رائے لپاره د صحافتي برادرۍ لپاره حالات نور هم مشکل جوړوي. نو مونږ تحریک باقاعده آغاز کړی دی.
د پاکستان حکومت وینا د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی جوړولو مقصد د صحافیانو حقوقو حفاظت یقیني کول دي، ځکه پاکستان کې میډیا په حق له اوه قوانین دي او حکومت د اتارټی له ذریعه دا ټول قوانین یو ځای کول غواړي. خو صحافیان، وکیلان، د بشري حقوقو فعالین او حکومت مخالف ګوندونه د اتارټی په میډیا مکمل کنټرول یا وحصه ګرځوي. تر اوسه پورې د لانچمن میډیا ډیولپمنٹ اتارټی قانوني مسودې تحریر هم حکومت چا سره نه دی شریک کړي، چې لوجې اوس یو شمېر حکومتي وزیران هم په دې اتارټی اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي دي کچرې دا قانون د بشري حقوقو پر ضد وو نو حکومتي وزیران به هم د دې منظورې پر ضد اواز پورته کوي. د صحافیانو حقوقو نړیوال تنظیم فریډم نتورک هم نږدې ورځو خپل یو رپورت کې وزیر اعظم عمران خان نامه د هغه حکمرانانو نوملړ کې شامل کړی دا کوم چې آزاد صحافت خلاف دي. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې د ډېر مودې راهیسې شامل دي او دلته اکثر له هغه صحافیان قتل شوی دي یا پرې تشدد شوی دی چې ریاستي تګلارو باندې به ښکارا تنقید کولو. خو وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان کې میډیا د برتانیې نه هم زیات آزاد ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان فوز ویلی د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي او یو ترهګری پکې وجلې ده او شپږې گرفتاره کړی دي. خزای خلکو احتجاجي مظاهره کړي چې وجل شوی تن تنکه ځوان ده نګه ترهګر او بیګنا وجل شوی. د دې خبريال عدنان بیٹنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان پوز تیر ورځ ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي. پوز ویلي د وسلوالو سره د میرالی په هیڅوخیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال ډزې شوې چې پکښې یو وسلوال وژل شوی او د هغه نور شپږ ملګري نیول شوي دي. پوز په دې اړوند نور معلومات نه دي شریک کړي. په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات په داسې حال کې شوي چې تیره اونۍ په 1 سپتمبر پوز ویلي وو رسمک سب ډیویژن دوسلی سیمه کې د ایوې چودنې په نتیجه کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي وو. بل لور ته په میرالی احتجاجی مظاهره شوی او ځایی خلکو او د وژل سوی تر کورنۍ ویلي وژل سوی تن بے ګناه دي او په پنځم ټولګي کې تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د هغه ورور منصور میډیا ته ویلي ورورې د حیدرخیلو په های سکول کې د پنځم جماعت زده کوونکی وو. دولس کاله عمر وو او کوم جرم یې نه دی کړی. هغه ویلي بے ګناه وژل سوی او دوی سره دی انصاف وشي. ایو بلتن اکبر خان ویلی چې پرلس کلن زوی نیول شوی. هغه ویل دوی په هیڅ قسمه نه امنی کې لاس نه لري او نه کوم اوران کاری دي. زیات کړه تیر ورځ امنیتی سرتیری راغلل د دوی په علاقه کې عملیات پیل کړل او زوی ورله د عملیاتو پر مهال پورته کړی دی. دغه احتجاج کوونکي د میرالی په کجوري سیمه کې راغونډ شوي وو چې پکښې د ځایي خلکو ترڅنګ په زیات شمېر سره د پښتون ژغورني غورځنګ او یوتا وزیرستان فعال هم شامل وو او د انصاف غوښتنې یې کولې. د پی ټی ایم فعال ادرامان وزیر اویل د ضرب عذب عملیات وروسته په سلګونو شمېره ځایي کسان د هدفي وژنو ښکار شوي. هغه وویل دوی د ناامنۍ د مخنیوي غوښتنه کوي خو د ناامنۍ د مخنیوي پر ځای عام خلک زورول کېږي او وژل کېږي. ادرامان وزیر اول د افغانستان سره په پوله ازغان تار لګول شوی او په سیمه کې ضرب عذب عملیات شوی. خو بیا هم د امنۍ پیښې ورځ تر بل پکښې سیوا کېږي.
ضرب عذب نه بعد 411 پلس ګټکیلن کام جوت ورشول. تر اوسه پر دوی تر ګټکیلر هیڅوک داس نه دی مشته په ګوته کړای چې دا د پلونی قاتل و دا مې ونیو یم دا مرګو بدامنی ورس په ورس د جوتیږي. نو دوی چې اپریشن کو دوی د خطر ته چې ورغلی میږي چې اپریشن بالکل د توسه حق ته اپریشن کې خو په اپریشن شي عوام ته تکلیف ورکول دی. عوام یې ساتر د پړدې د سارو د مول محفوظ کول ضروري دي. ضرب عذب نه بعد یو وطن کلیر شو نور خو د اپریشن ضرورت نشته. او بدامنی دوی نه پښتانه کې دا بیا څوک د کیمه نه رول چې تاسو باړه هلګه ولای د اوکرین وزیرستان او د خلک بیا د کیمه نه روپی جوړ شو.
پوز تر اوسه د خلکو احتجاج ته څه جواب نه دی ویلی. او وایس اف امریکا ډیوا د ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور سره د رابطې هڅه کړې خو هغه هم کوم جواب ونه ویلو. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب نوي پوځي عملیات شوي او دغه علاقې پاکې ګرځول شوي دي. خو بیا هم د علاقې د هدفي وژنو او د ناامنۍ د پیښو خبرونه ترلاسه کېږي. د پاکستان پوځ ویلي په عملیاتو کې هغه کسان نیولي او وژلي چې د ورانکارۍ په پیښو کې لاس لرلو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کوټکۍ سیمه کې د لینډ مین چادرو ښکار شوي کسانو احتجاجي پرلت نن په اوومه ورځ هم دوام لري او دغه احتجاج کوونکي څلور غوښتنې لري. او وایي یو دا چې لینډ مینونه یا پزمکه کې ښکار شوي مینونه دي په مکمله توګه پاک کړی شي. د مین چادرو ښکار شوي کسانو ته د علاج لپاره مرستې ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفې ورکړل شي او څلورمه غوښتنه دا کوي چې د کومو کسانو د سرو تاوان شوی هغه تاوان دې ورته ورکړی شي. انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې خړی دي. عدنان بیٹنای دیوا شمالی وزیرستان.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې دوه عسکر وژل شوي دي او یو بل زخمی شوی دی. په یو پیښه کې د بلوچستان په کیچ سیمه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په کاروان برید کړی دی. په کلات کې بیا په موټر سایکل سورو ترهګرو د پولیسو په یو موټر باندې لاسي بم غورځولی دی. د کلات ډی ایس پی غلام حسین د لاسي بم برید کې بچ شوی دی. د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر زیاءالله لانګو د دغو پیښو غندنه کړې ده. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ریپورت راکړي.
چارواکي وایي دغه پیښه د ایران نصر دی پولیسو سره جوخ د زلکیچ په بولیده کې رامنځته سوله. سیمیز ال رتبه مامورینو وی او ای ډیو ته وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې د ورځنۍ غزمې پر مهال باندې وي چې په کمین کې ناس ناڅرګند وسلوالو د دوی پر قافله باندې ناسا په ډزې وکړي چې په نتیجه کې دوه د سویلي کمانډ د ملیشه کوو عسكر لایس نایک عبدالصبور او عبدالحکیم زای پر زای وو جلسو. یو بل عسكر عبدالستار بیا ټپیسو. ملیشه کوو د بریټکونکو په ضد باندې دج پایل کړی چې په نتیجه کې دوی وتښتیدل. د دې پیښه مسولیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې دا به د بلوچ وسلوالو له لوري تر سره سوی وي. د دوی په خبره چې په تیر وختو کې هم په دغه ډول پیښه کې دوی ککان وو. کیچ په انتظامی لحاظ باندې د موکران ډیویژن برخه ده، چیرې چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لاري مرکز گوادر موجودیت لري. دالته په دغه سیمه کې د نورو لغوسو بلوڅ وسلوال سازمانونو سره سره بیلپ هم ډیر فعال دی. د پاکستان د خبريالانو د سازمان مشر شاهزاده ذوالفقار وی چې په بلوچستان کې وسلوال ډلې د منظم پلان لمخه بریدونه تر سره کوي.
د دوه جوات کا دغه د اپریشن وکي تیزی راوړي. سکیورټي فورسز چې د دوی خلاف اپریشن شروع سي، بیا دوی چې د انډرګراوند بلډ سي کم سي ډیر، بیا سکیورټي فورسز خپل لغه اسسمنت کوي چې د دهشتګردان موږ ختم کړل او اوس په قراري راسي. بیا یو څو وخت پسته برتا غوړي ری ګروپینګ شروع کی، خپل ریکی شروع کی، خپل ټارګټ سټې خپل دغه کې برتا دغه کې. نو سکیورټي فورسز وای د پارا مې ودم پریشانی دغه سچ دی. یو دم دا شروع سو بلوچ سیمه کې چې دی مکران ډیسټرب سي دغه سنټرل بلوچستان دغه سي ایسترن بلوچستان دغه کې.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې دوی ورځې وړاندې د کلات په سیمه کې هم ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکلو باندې سپاره وو، د کلات د پولیسو ډی ایس پی د غلام حسین پر ګاډۍ باندې لاسیز بم وروغورځوي چې په نتیجه کې دوه د پولیسو عسکر او دوه لارویان کاري ټپیان شوي وو، خو د پولیسو ډی ایس پی غلام حسین خوندي وو. د دغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخستی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د دغو دواړو پیښو غندنه کړې ده او ویل دي چې په پیښه کې د ککړو خلکو په ضد به عملیات کوي او د قانون و منګولو ته به سپاري. صوبایي حکومت ویي چې تیره میاشت هم دوی شپږ هدفي عملیات ترسره کړل، په کوم کې چې 28 شکمن وسلوال وژل شوي وو. تیره میاشت هم په بلوچستان کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې څوارلس بریدونه ترسره شوي وو چې د یولس عسکرو په شمول 9 تنه وژل شوي وو. په بلوچستان کې لتیرو دوه لسیزو زخه امنیتی وزه ډیره کړکېچنه ده. دلته بلوچ وسلوالی ډلې تیری کې طالبان، پاکستان او داعش ډیر فعال دي، خو بیا هم حکومت ویي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وزه ډیره ښه سوې ده. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com. د دې وا خبري خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د کورونا وایرس پر ضد نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی یا نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر فیصله کړې ده چې سبا یعنی د 13 ستمبر نه به په ټول پاکستان کې د 15 تر 18 کالو عمر ماشومان ته هم د کورونا پر ضد د ویکسینو ورکولو سلسله شروع کړي. د هیتاباد میډیکل کمپلیکس ویاندا میرمن فصیحه شریف دی وتوای د دوی هسپتال کې ټول انتظامات مکمل شوي دي. سبا چې کوم ماشومان خپل فارم بي سره راځي هغوی ته به د ویکسین ډومبه خوراک ورکړی کیږي. هغه وای د ان سی او سی د فیصلې تر مخه ماشومان ته به صرف د فایزر کمپنی جوړ ویکسین لګولې کیږي، نو ځکه ماشومان ته به هغه هسپتالونو کې ویکسین ورکړې کیږي کومو کې چې دغه قسم ویکسین موجود دی. د دې خبريال متصر شاپې تفصيلي رپورټ راکړي.
د ان سی او سی یا نېشنل کمانډ اینڈ آپریشنل سینټر د پریکړې تر مخې سبا یعنی د 13 ستمبر نه ټول هیواد کې د 15 تر 18 کال عمر لرونکو ماشومان ته هم د کرونا په ضد ویکسین ورکولو لړۍ پیل شي. په دې اړه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان د میرمن فصیحه شریف ډیوا توای د دې روختون کې ماشومان ته د ویکسینو لګولو ټول انتظامات برابر دي او سبا چې کم ماشومان خپل فارم به سره راشي هغه ته به د ویکسین روم به خوراک ولګول شي.
هغه چې ویکسین لپاره راځي نو هغه سره په کار د فارم به ضرور وي. هغه شاید چې نه د اکسس نشي کولای څنګه چې عام کس ویکسین لګي هغه 11-16 باندې میسج کوي هغه ته کوډ راځي کنفرمیشن هغه نه پس هغه ویکسین لګولی شي. خدا یو اسپیشل کیس دی دا اوس امپلیمنٹ کی لگیا دے نو واک ان انٹری چې کم دے اگر زموږ هسپتال کې به شروع وي موږ مینولی رجسٹر کې به دا وی ډیټا مینټین کو دا وی چې کم هوم کریډنشلز وی فارم به کې جسم ریډی کیس وی اگر به موږ انټر کو او هینا پس به وی دا فری اف کاسټ چې کم ویکسین دی اگر لګول شي.
وای دا سانتیاګو د صوبې او ملک ټولو هاغو د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې ترلاسه وی چرته چې د وړاندې نه د ویکسینیشن مل روان دے خو فرق بس صرف دومروی چې ماشومان ته بد ان سی او سی د پریکړې تر مخه صرف د فایزر کمپنی جوړ ویکسین ورکړې کیږي. نو کوم هسپتالونو کې چې دغه قسمه ویکسین موجود وي هغه به د ماشوم د فارم بی په کتو دای ته ویکسین ولګي او دویم خوراک به یوه شپه پس ورکړې کیږي. وای دې کې دا یاد ساتل پکار دي چې څنګه د کم بندش نه خدي کارت نوي نو هغه ته ویکسین نه لګول کیږي. دغه شان چې د کم ماشوم فارم بی نوي هغه ته به ویکسین نه لگی. دا په داسې محال ده چې د ان سی او سی د تازه شمیرو تر مخه 13 روز کې د 50,000 نه زیات د کرونا معاینه شوې دي. د نو اخته شو مریضانو شمیره 3,153 خودل شوې ده یعنی 15.5% او د دغه رنز لامل 850 تنان مړه شوي وو. بل پلو ته سبا د ګل په ورځ په 13 ستمبر چې کومو ضلعو کې تعلیمي ادارې پرانیستل کېدې هغې کې تر 15 ستمبر پورې اضافه شوې ده. باید وایو ان سی او سی د پنجاب او پښتونخوا سلیر ضلعو کې په 3 ستمبر ټول بند لګولی وو چې پکې د پښتونخوا اته ضلع پېښور سوابی ملکنډ سوات هریپور ایبټ آباد مانسیرا او ډیرا اسماعیل خان شامل وو. دغه ضلعو کې به د ټول بند ختمولو یا جاری ساتلو پریکړه اوس په 15 ستمبر کېږي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکا وسیګه اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 نه راپدی خو د تعلقاتو د سمیدو ترمخی د دواړو ملکونو تعلقات اوس داسې حد ته رسیدلی دي چرته چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپل کې یو بل سره ملګرتیا کوي چې پکې چا پیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقول د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي. د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړو کوم چې به د فایزر کمپنی تیار کړی وي. دې سره به ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د 2,000,000 نه ووړي. نړیواله ترقۍ د پاره د امریکای اداره یو اس ایډ او د رنزونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 22 میلیونو ډالرو اضافي امداد ورکړي. دې امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تونچی. د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنزونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور خشي. امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برامداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی. یو ایس ایډ او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه دسخطونه کړی دي. د دې ترمخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلې صلاحیتونه زیاتولې شي، د امریکانو کمپنو د پاره به د منډهو د لټون موقع زیاتولې شي او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسي مضبوطولې شي. د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګیسونو اخراج به راکم کړی شي او د چاپیریال مسلې به پې اوارې کړی شي. د صدر بایدن او د کملا هیرس حکومت د بشري حقوقو تحفظ لخپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسي معاشري مرستو کا او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو د مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په امنناک ډول دراغونډېدو د آزادو په حق کې ویناګانی وکړي. د دې دا خبره په ګوته کړه چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق له ویتنام سره صفا او ضروره خبره کوي چې پکې په امنناک ډول د خپل آزادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شوو خلکو د خوشي کولو خبره هم شامل ده. نائب صدر کملا هیرس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوز کو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارولو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوره بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکي چې هغه پوچشوي دي او اوس هم خطرناک دي. د نائب صدر کملا هیرس د ویتنام دوره د دې خبرې سرګندونه کوي چې امریکا د یو مضبوط سوکاله او د آزاد ویتنام ټینګ مرسته کوي چې دا شان ویتنام د یو آزاد او صحتمند ملک په حیث د هند بحر الکاهل د سیمې د مسلو د تابع کولو هم جوګوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.